ډله د امنیت شورا لوري د طالبانو پر حکومت د لګول شویو بندیزونو پر څارنه کې هم مهم رول لري. د دې ډلې ماموریت د فبروري په 18 پای ته رسیږي چې له همدې امله امنیت شورا د دې ماموریت غځول یوه مهمه موضوع یاده کړې ده.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د حضور خبر ورکړی او تور لګوي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. د ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو القاعده شبکه او پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي هغه ډلې بللې دي چې په وینا یې له افغانستان څخه فعالیت کوي. په دې ډلو کې د ختیځ ترکستان او نورو ډلو یادونه هم شوې. د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له پیل راهیسې په تیرو څو لسیزو کې ګڼو وسلوالو ډلو د افغانستان او هم د غراز د پاکستان له خاورې فعالیت کوو او په دې سیمو کې اوس هم د همدې وسلوالو یو بل نسل ژوند کوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا نوې نسل د نړۍ لپاره خطر جوړولی شي کنه. احمد تکل د همدې موضوع په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو لشنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی د مرکه په پیل کې وایي چې د ملګرو ملتونو دغه او نور راپورونه عموما پر احتمالاتو ولاړ دي.
د ملګرو ملتونو راپورونه په افغانستان کې د جهادي ډلو د شتون په اړه خبريږي. یو څه لږ زیات واقعیت څخه ډېر لري، یو ډول تبلیغاتي بڼه ډېر لري. په احتمالاتو باندې خبره کیږي، مثلا دا وایي کېدای شي دا ډلې هلته موجود دي او اوس مهال خو ګواښ نه دي، په راتلونکي کې کېدای شي ګواښ شي. البته په دې کې شک نشته دا چې ډېر وخت چې موږ په هغو باندې تحقیقات کړي دي هغه دغسې نه دي ثابت شوي. لکه یو ځل یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو په راپور کې رالو چې د شیخ مصری په نوم باندې یو کس ابو اخلاص مصری په کنړ کې اوسېږي او دا د القاعده ډېر غټ سړی ده او بشر ده. او دا ده خو کله چې موږ تحقیق وکړلو واقعاً هغه سړی د تیرو 200 کلو راهیسې په کنړ کې اوسېږي او د تورو 500 کلونو را دېخوا ذهني مشکلات لري. یعنی دا په دغه شول چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د حتمن د القاعده غړی وي. څه فکر کوم چې نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې کده د دې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي، خو یو اکټیو یا فعاله خطر نه ده.
په دې راپور کې د ختیځ ترکستان د اویغور ډلې یادونه هم شوې ده، د یو احتمالي خطر په توګه. دا هغه کسان دي چې د شوروی ضد جهاد په کلونو کې راغلي و افغانستان ته، د طالبانو په تیره واکمنۍ کې راغلي و افغانستان ته، او د چین په ضد ګواخ جوړولای شي کې نشي جوړولای، مخصوصا د کابل او پیکینګ روابط اوس نسبتا په ډیر ښه حالت کې دي.
نه زه فکر نه کوم چې دوی دا وخت یو فعال قوت په افغانستان کې د ایست ترکستان اسلامي موومنت یا د چینایي مسلمانانو مثلا دا وخت ټول نجات ایست ترکستان خلک په ترکیه کې اوسېږي یا په اروپا کې پناه اخیستې دي یا حتی په ځینې عربي هیوادونو کې اوسېږي. نو د هغوی شتون دا په دې معنی نه ده چې هغه حتما په افغانستان کې کدی اوسېږي، نو هغه د چین ته خطر وي. او زه فکر کوم چې چین تر اوسه پورې د طالبانو له کارکردګۍ نه خوشحاله ده. یعنی دغه افراد کلته موجود هم وي، دا وخت د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، داسې یو کار نه اجرا کوي چې هغه د چین او د طالبانو روابط خراب کړي.
په دې راپور کې ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو ډله تر ټولو لوی ډله بلل شوې ده چې په افغانستان کې شته. مګر د دوه د تړون په اساس باندې د طالبانو وظیفه څه ډول ده؟ دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان حکومت ته وسپري او کې بریدونو ته پرېنګدي.
وګوره که دغه د دوه د تړون هغه تعریف ته ولاړ شو هغه داسې ډېر مبهم ده. یعنی دا ده چې دوی به جهادي ډلو ته چې نورو ملکونو ته خطر جوړوي اجازه نه ورکوي. په دغه کې یعنی امریکا کوشش کوي چې د القاعده نوم واچي، خو په قطر کې طالبان دا سره نه منل. په مجموع الفاظو باندې وسره ناراضي شو چې هغه ډلې چې بل چاته خطر ته کولای شي د افغانستان باندې باندې یوې تبا وکیل ورکوي. نو زه فکر کوم چې پاکستان خدا کوشش کوي چې ټي ټي پی یو داسې ډله وخی چې القاعده ته لیست دی دا او نړیوال ترورېست ګروپ ته. خو ټي ټي پی هم د تیر درې کلونو کې دا نوې مشرتابه ده پلان دا شروع کړی چې هغه د نړیوال جهاد په اړه باندې خبرې وکړي. او له دې امله د نړیوال ټولنې هم چې په خوا د ټي ټي پی له خطر احساس کولو غوښتنه فکر کوي چې اوس ټي ټي پی لکه د پخوانیو مشرانو حکیم الله مسعود یا بیت الله مسعود چې القاعده ته نږدې وو او حتی په نیویارک کې یو برید هم وکړو، هغه کس چې برید کړی وو شهزاد په نوم باندې څو ورځې وروسته د هغه ویډیو له حکیم الله مسعود سره راووتله، اوس هغوی هم د نړیوال جهاد او دغه مسایلو باندې په اساسیت پوه شوي دي. یا بلې پوه شوي دي چې که د نړیوال جهاد خبره کوي نو نړیوال ورپسې کېږي. فعالیت په پاکستان کې دننه ده او هغه هم یو ټي ټي پی او تاریخي یعنی اوس خو تقریبا فلزي د 10 کال د دې د هر څه ورته وایي مقاومت ورته وایي د پاکستان په فعالیت ورته وایي هغه اوس خپل یو تاریخ لري یعنی یو داخلي موضوع ده اگر چې پاکستان کوشش کوي چې ټي ټي پی ته نړیوال متوجي کې خو زه فکر کوم چې نړیوال هم اوس په هغه ډول باندې چې پخوا د ټي ټي پی مشران وژل یا په قبایلي سیمو کې پاکستان سره او د القاعده پر خلاف جګړه کې ضرورتونه القاعده کسان او د طالبانو ټي ټي پی مشران به هم نوی ضرورت اوس هغه متوجي امریکا هم کوي او نه نړیوال ټولنه د پاکستان د هم راتل کوي په دغه موضوع کې البته د ټي ټي پی شتون په افغانستان کې به باندې باس کې دي شي او ما ارزو کولو چې دا پرادو شتون دا به دی معنی نه ده چې حتمن دی هغه دی هغه ډلې ملاتړ وي یا د غزینا مقاومت کوي لکه څنګه چې چین مسلمانان د ټول نړۍ کې اوسېږي نو اوس هم ځینې احتمالات باندې ملګرو ملتونو راپورونه راځي هغه کوم مخکې چې ما ارزو کړو هغه تقریبا د دې د پاره چې طالبانو باندې فشار دوامدار پاتې وساتي تر څو دغه ګروپونو ته متوجي اوسېږي.
سیاسي کارپو سمې یوسفزي سرمود احمد اکل مرکه واوریده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال اعلان کړی چې واشنگتن د افغانستان په اړه د خپلې نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. پاول کپور وویل چې د دې پالیسۍ د اعلان لپاره ځانګړی مهالویش لا نه دی ټاکل شوی او نهایی کېدل یې نور غور او اضافي پړاوونو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي امریکا ممکن د خپلې نوې پالیسۍ په بیلابیلو برخو کې ځینې نیوکې راپورته کړي خو د افغانستان په مسله کې یې د لیوالتیا نشتوالي ته په پام سره ډیره اغیزناکه به نه وي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
یو شمیر امریکایي چارواکو د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د نویو هڅو خبر ورکړی دی. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال پاول کپور اعلان کړی چې د دې هیواد د حکومت مختلف ادارې د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. د چې د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 22مه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو د فرعي کمیټې په استمایه غونډه کې خبرې کولې. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ په اړه وویل
The review to which you refer is an ongoing process and it's also an interagency process.
دا یو روانه پروسه ده او دغه شان د ادارو ترمنځ یو پروسه ده. ډېرې متحرک لاملونه او برخې په کې ښکل دي. زه دقیق نه پوهیږم چې مهالویش یې څه وخت دی یا مهالویش
خاغلی کپور په دې ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پالیسۍ لا نه ده ټاکل شوې او روستي کولې نور غور او اضافي ګامونو ته اړتیا لري. د زیاته کړی چې دای به په مناسب وخت کې د دې پالیسۍ په اړه د یادې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په دې غونډه کې له افغانستان نه د هیواد ته د افغانانو د ایستلو اړوند هم خبرې وکړې. نوموړي د کانګرس دی وغړي د پښتنې په جواب کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډانل ټرمپ په مشرۍ حکومت تر اوسه پورې هیڅ افغان بیرته افغانستان ته نه دی استولای. خو نوموړي تایید کړ چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره د 1200 تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیکدول سوي وو. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې د دې استماعي غونډې په ترڅ کې یو شمیر استازو په افغانستان کې د پخواني حکومت اړوند ښځو او اشخاصو په ځانګړې توګه د پوځیانو د برخلیک په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې د دوی په خبره طالبانو یې پر وړاندې له وخت رسېدو وروسته غچ اخیستونکي اقدامات کړي دي. مخکې له دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دلوي په 19مه وویل چې د 2015 کال د اکتوبر، نومبر او دسمبر په میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 4 لس پخواني غړي وزل سوي دي. یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې ممکن د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې ځینې نیوکې موجودې وي خو د دوی په خبره داسې اغیزناک موارد به پکې نه وي چې آن په افغانستان کې د رژیم د بدلون لامل سي. له دې ډلې کارپوهانو حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر څرنګه چې متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځنګړې توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوختي، نو تب د افغانستان په اړه د بدلون پریکړه ونه کړي. دا طبیعي دی چې په هغه ستراتیژي کې سي انتقادونه وي، د ښځو د تحصیل او کار په باره کې یا د حقوق بشر په باره کې یا په نورو مسایلو کې، خو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډیر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
د زیاته کړه چې متحده ایالاتو په خپل ملي امنیتی ستراتیژي کې چې دوه میاشتې وړاندې خبره کړې د افغانستان یادونه نه ده کړې، او دا ښیي چې افغانستان اوس مهال په نړیوالو اړیکو او معادلو کې د متحدو ایالاتو لپاره د پام وړ ځای نه لري. په ښکاره ډول افغانستان د ډونالد ټرمپ ادارې لخوا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ په سند کې په هیڅ برخه کې نه دی څرګند شوی، په داسې حال کې چې دا هیواد په تیرو دوو لسیزو کې د واشنگټن د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ یو له خورا مهمو ټکو څخه و. په دې درې دیرس مخی سند کې اصلي تمرکز د کډوالو کنټرول، چین سره سیالي، د روسیې مخنیوي او د متحدو ایالاتو امنیت پیاوړي کول وو، خو د سویلي آسیا او منځني ختیځ ایواز یادونه پکې سوي ده. امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د هیواد د نوې پالیسۍ د چمتو کولو اعلان کړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدي مرستو د بندولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جیم ریش د دې لایحې له تصویب وروسته په یو بیان کې وویل چې دا لایحه ډاډ ورکوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې د طالبانو په څیر ترهګرو سازمانونو ته نه رسیږي. دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې غړو هیوادونو د 2015 کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین هم د اندېښنې وړ وباله، او د طالبانو په پالیسیو کې د بدلون غوښتنه وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ناتو سرمنشي مارک روټ وايي متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روسیې هر ډول فشارونه اچولي دي. نوموړي دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې جرګه شوي. په اوکران کې د روسیې جګړه د دغه غونډې د اجنډا د سر موضوع ده. د ناتو سرمنشي مارک روټا تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل امریکا د اوکران جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر روسیې هر ډول فشار اچولی.
د امریکا متحد ایالاتونه پر روسیې هر ډول فشار اچوي، هغه څه فشار چې اروپایي ټولنه یې د بندیزونو لارې پر روسیې راولي. تاسو وګورئ چې د امریکا د بندیزونو له کبله د روسیې د تیلو دوه کمپنیو لوک آیل او روس نفت څور پیښ شول.
د ناتو دفاع وزیران داسې مهال بروکسل کې جرګه شوي چې دغه تړون یوه ورځ مخکې د شمالي قطب د ساتنې لپاره یو نوی ماموریت اعلان کړ. ناتو غواړي په دې پلان سره په شمالي قطب کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې له هڅو سره سره لا هم متحده ایالاتونه اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکوي.
متحد ایالاتونه لا هم اوکراین ته د هوایی دفاع سیستم او نورې وسلې ورلیږي. ورته هڅې کاناډا او اروپایي متحدین هم کوي. امریکا دا مهال د سولې خبرې رهبری کوي. د ځمکې پر سر یوازې یو پیاوړی هیواد چې کولی شي له پوتین سره ډغر ووهي، هغه د ډونالد ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا ده.
د ناتو دفاع وزیران به د دغې ټلوالې پر یووالي او رامنځته شوو ناندریو هم خبرې وکړي. دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د همدې فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل څلور کاله پوره کیږي. د امریکا په منځګړیتوب د دغه جګړې د پای ته رسیدو هڅې په روسیو کې چټکې شوې، خو دغه هڅو د جګړې پر لیکو د پام وړ کوم اغیز نه دی پریښی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادۍ ملما یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخواني استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. خغلې بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپل آثارو په اړه خبرې کوي. لکه خغلې بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو دا به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل کچلدي کې د علاودین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعه و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د کلې چا خبره اته شپېته او اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې.
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال؟
زه زېږېدلی په کابل کې. ما د کابل په چاګي کې گزارګاه پله ته ورتېر ما او کلی د شکلا خان کلا. هلته زه زېږېدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چاګي ده،
هغه هم د کابل چاګي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه ری کیلومتر پاس پروت ده. در کلی چې موږ نور ټول از نور ماشومتوب و تاند ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن سمه لرته؟ خو زه په رسمیاتو کې چې کوم اسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارلس سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونیزي چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کیدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه او درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارلس سوه او پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه لوګین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاد وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وایي که نه؟ دا به وروسته راته ووایاست. له هغه مخکې دا راته ووایي استاده چې درس مو چیرته وویلې، تر کومې درجې پورې مو درس وویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چیرلند وایم، زه شپږ کاله په علاودین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود طرزي لیسه چې په دارالامان کې و هلته یې ولېږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم. له کونجه چې د ما مور و پلار راغلي و، او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورسوه. زه په صراحت سره وویلی سم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډېر څه در زده کړل بهند صاحب؟
بل چاپیریال و بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر د دستور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و، تر ډیرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستی ما ته د قابلۍ خطاب کاوه تر هغو چې زم بیا کمیس پرتوک سره عادت شو او دولسم نه چې خلاص شومه په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شومه د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شومه. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تیر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شومه او د تدریس چارې رالغاړې شوې او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد قدیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا زما د زده کړو لنډ معلومات و.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې. بهان صاحب
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډی لپاره درې ځلې کاندید شوم مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر او هغه وخت د پی ایچ ډی زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ؟ دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او
ډېر اله. بهان صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلي په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغا تاثیرات خوالتا و خوالتا دیر دی فولکلور تاثیرات و ما بانده. مثلا ما ولی دل چی طول خلق لنده بانده پیگی او لنده وایی پا ویر که پا خوشحالهی که پا تن که پا شخصی ناستو که زغا با اومه دی لسو کلو یا تو کلو دون با اومه چی خپلی عده سرا پا محلی سرویس که ناستو ما او تلم وطن تا کلا چه تا نرک تا نوزه یا کلا ایده دلار پسر رازی پیش لده چه را سلور داری شروع سی یا کلا ایرازی کریمداد نمیگی دی کریمداد پا برخه که چه موگا سرویس تیره ده عده می را تا یه ولنده وویلی چه ترو سمیم پیاد ده.
سنگا واقع لنده؟
آلتا یا کرونده و دی کرونده پسر پوله و کدی پوله و جلی ولاره و منزی که و عدیم اویلی وی پور لیلا گوره چل منز که قبولی مکه تور و ربل بخارو بدینه. بیا چیزه کلی تلاره ما و لگ دی خلق سر بلد سو ما و بیا می رو رو دی فلکلوری که برخه نورم قوی سو این لنده وی و دینه دی اتن ناره وی چی پا اتنونو که با زلمیانو اتن که و البته حالتا دا چلور داری چی دی چی یو دادل دا بلا صدمرده دا بلا توکرک دا بلا اخچای دا هر دره زان تا جلا اتن لری دی عرکاتو دی اغسندری چی دوی پا اتن پی جریان که وایی دی دیو تاثیراتو او راغلو دی ادبیاتو مسئله تا اغا دی ننه پا کور که لمان مشران لالا لالاگان چی و دی آقوی تاثیر پا ما دیر و
اتسوک که نوم وقلی لطفا آوریدون کتا
زموگا مشر لالا زما البته اولین اون کی چی و پا کور که مور و پلار و چلا که اونه کولا دیخو می سواد ندر لوت و پلار می دیر زلی تنگار کوا و مکتبی خودل. خب معملی دول زموگا لمرانهی نه یوازه زما بلکه ده پولی کورانهی او بیالا ده پول کلی ده مراد خان ده ماشمان و استاد ده مشر لالا محمد ظریف بهاندو. دا خلک به د کلی ماشومان به راتله دي مو کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه بام و د دې په سر به ماشومان کیناستل او د مالالا به درس ورکاوه له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي احمد کی وفات شوی ده او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و دائم به یې هڅول ما چې زه مطالعه وکړم د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راته او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ادې رانه لرې کاوه او پاتې یې ډېر خوند راکاوه بیا له همدغه ځای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې ما کېش
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړل بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما غمزولی چې موږ سره و په نرخ لیسه کې د ما ښه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چه زیارت راځي پس دغه د ایراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه شنه دن ته دغه پاس یو غر ده دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې وه ورا درې شپې مخکې له واده موږ یو لس پنځلس نفره زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو همصنفی هلته چې خپلوي وه او له هغه ځای موږ دوی ته ورا راوستې وه هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسوو اتنونه به وو او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدي خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه کار علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډۍ یو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین په راتګ سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه خود ما دا 50 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یم ما تر اوسه پنځه د لنډیو ټولې کړي او خبرې کړي دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته د لنډۍ ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه م ورږدم په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زږدم پنځه ټولګې ما خبرې کړې څو او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی ادبیاتو د لنډیو د نور ولسی ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته وایست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایي دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه چیر و زگمان نکم چه در وطن زتایست تا پیدا کرسیم تا زکر در از ما دوی شیری طول که تروس آنلاین شده دیری دی خود چاپی دوی دی مراور هم زکر البته دقیقی طول که نوم ما ناری بلی فصلون او مراور هم زکر ایسی و چه به روست دوستان و پر مشوره چه دانون دیر او گلده دا برالان که مراور هم زکر آقا چاپ سوای پا کابل که او یو ټولګه ما په دې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړ چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دی وي لونګ دی وي نظم در نه نظم که مې سر لاړ شي ته دی اوخ کی پاکی کرا بیا وخانده زد دوار سترگو او یوی خبر تم کرمه هر چران پاتی خی تم کرمه داسی زایی کرم لکه غرد پور کلیمو پاتی بایم سترگو تا دی هرستا خبری تا لاری دی گدر کلی چی ووی خپل سیالی تا وارم هماغا او ووس بیا وایم دنگ دیوی لون دیوی.
مننه بهانس کور مو ودان
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ اوس هغه برخه راته وایست چې شیر تاسو څو وخت شیر ویل پایل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لمړی ځل تګ را تک پایل شو کوروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمی توپ دوره کې کوم وخت تاسو اولین شیرونه راغلی ولیکل شوې دي؟
ما لمړی شیرونه د پانتون دوره کې پایل کړل چې کله راغلم د نرخ لیسینا فارغ شوم د اصول له مخې زه د لیلیه مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و. دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انسټیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په دیارلس او شپږ پنځوسم کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو باورید دا آزاد شعرو
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خود استادانو تدریس هغه مو چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینې په آزاد شعر چې د ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بند او که مخافرات او که خو زما لومړی نه شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغه څه پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکاو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولای. بیا ما دغه د لارې جریان چې اصل وان څنګه له کابل نه ووت اولی ووت څه رقم توم چېرته تم څه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې وسی له غلا قومندان ډیر څه ویلي البته دا چې ما بشپړ کړ بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته ویلې چې تاسې قافیوال شعر نه شئ لیکلی. ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکل البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیته مې لرې کړه. اوس دا کتاب آنلاین چاپ شوی ده یا په آنلاین بڼه هم پیدا کېږي. د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو داسې زما شاعري ګډه وړه له خو ډیره برخه آزاد شهیدی ده.
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان لدین مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي او له هغه مخکې مو ویلې چې 15 د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي. کاوریدونکو ته وایي اصلتفن بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړی یا ترجمه کړی او یا تخلیق کړی مو دي دا شمیر څو ته رسیدي؟ شمیر
بیا د کومه بیوګرافي چې ما د ما مختلف سایتونو خبره کړې غکه د ماده کتابونو شمیر 30 کوډ شوی ده او په مستند ډول زه تاسو ته وایلی سم چې نمونه خو به د ټول فتوا وایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو تیری سي داسې خبرې چې ته کوي دا ولیکه هغه به نه لیکه دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرستی د څوک په دفاع کوي نو دا مهم ما ته پوه دي البته مهم زه نسم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده او هغه دي هغه دي په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې خبرې ته وکړي بیا په ترتیب سره د شیرونو د غټول کې چې ما یاد کړی غشیرونو په دغه نوې کولګه کې چې ما څلور آنلاین کړی کولګې راوړي دي دغه آنلاین کړو سابلیکونه دادی ما د شیری کولګو سابلیکونه د باران سیوري یو ځل مې د لاس ورغوه یو ګوره راشه چې سترګې مې لمده کې نه راټولې کړم موري مننه چې دې دې کړم دا څلور کولګې ما په دې یو شیری کولګه کې د چاپ لپاره راوستي او دغه نوم کې کو ز کور کې نه یم بار مراله دا شری ټولګي او لنده یو برخه کې زما په ستاسو کوم چې درې ټولګي لندې چې هغه وتر هغه پورې دوام وکړ تاسو دې هم د روسه لیک د لندې او د ساتول ستونزه چې زه په تیوري کې اړخم کار کوم چې د لندې زه چې راکولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مالتا بغلی ورکه چه لنده یو اصلی منابع خلق دی او دا دری پولگی خبری سوی دری پولگی دیا چه دی آغا جلا دی چه مثلا یو پولگی کرونا تا وقت سوی دا او یو چه اغا تن نوان ورکره کرونایی لنده او یو پولگی دا چو کلمخ که چه پاکستان و ایران به غیر قانونی دول په دی ظلم سرا چه علاره وسم روانه دا مهاجرین را ایستل دغه چې د هجرت د چاپیریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه کړی ده او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې د کنسیبلی هغه چې بیا را ټول کړی دی او کتابي باندې ورکړی دا یو نومیږي تعظیم دی واو د نام نوې نسل روزنه او دا څه نور هغه دی د نه مورانه ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوې نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب البته یو ځوی سلسله نورې مې د کتابونو چې هغه ته ما یو تا ژوندۍ او دونه نوم ورکړی بلته د تللو یادونه د دې دواړو لړیو درې ټوکا چاپ دي او څلورم ټوکې کار روان دي په ژوندۍ یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوندۍ فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دې آیا د استادان مې دي چې ما په پرورش کې رول لرلای ده او یا د نوی نسل د دوی آثار او افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دی په هغو باندې مې لیکلي او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د امام صنفیان او یا مې د عبدالدوره خلک وي یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغسې خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي. داسې نور دوستان کولای شي چې البته یو بیخي نوې هغه لړۍ چې ده هغه د افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي ستونزه ما څېړلې ده. په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خپرې کړې چې دا مې بیا په دوه ټولګو کې راټولې کړې. نور مې ورکړې د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورغړلې.
ډیره زیاته مننه ښاغلی بهاند. د 15 یا 18 کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دې سپړنه په د لند امریکا کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کله د امریکا په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راتو وایست چې بیا الله مغه شعر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنې وکړو.
سلامه ده زه دا شعر دا پیدا کمه رازه دا شعر بلی یاده ده فوای موس را پیاس را فرخونده چی کلا هو جلا و یای وست وزه بلا غیط ما یا لندکای آزاد شعر لیکلی چی دین خلق غیط لندکای هم وای دا شعر نتا آقا دا شعر چی هی دلری کلی خلقو غد ندر رسی کنه دا غد وجنی می وحی می سوزوی می
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکه د خدای خدي وي.
د ازادۍ میلمه
love khatam ya distar